په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبري غړی کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه او نیکی هیلې قبول کړي. په روانه یو ساته خبرونه کې به په لاهور کې د زده کوونکو احتجاج، د پاکستان سیاسي حالاتو، د سن اپیکس کمیټې غونډې او د میرعلي بازار د دکاندارانو غوښتنو ترڅنګ یو شمېر نور سیمهیز رپورټونه به واوري. خدا هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې فرخنده اسد په سټوډیو کې موجوده ده هغه به درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی، په پاکستان کې زدهکوونکو د آنلاین امتحانونو لپاره مظاهره کړې دي. په پاکستان کې پتیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 50 کسان مړ شوي دي او امریکایي ولسمشر جو بایدن په روس کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی جیل ته پر لیږلو او د مظاهره چانو پر نیولو اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل، په لاهور کې زدهکوونکي وایي د مظاهره پر مهال پولیسو د دوی ګڼ ملګري زخمیان کړی دي. د نمل پوهنتون زدهکوونکي محمد زبیر صدیقی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی پرون د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کوله چې لاهور پولیسو په کوتکونو ووهل. نوموړي زیاته کړه چې غوښتنه یې دا ده چې د کورونا د دویمې څپې پر مهال آنلاین کلاسونه یې اخیستي، نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه هم آنلاین امتحانونه واخلي. د دوی په خبره ځکه چې ځینې زدهکوونکي په کورونو کې دي او د امتحانونو ورکولو لپاره نشي رارسېدلی. بلخوا د پنجاب پولیسو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې په هیڅ یو زده کوونکي تشدد نه دی کړی. په پېښور، سوابي او اسلام آباد کې هم زده کوونکو د آنلاین امتحانونو لپاره احتجاجونه کړي دي. د تعلیم وفاقي وزیر شوکت محمود په ټویټر لیکلي چې له زده کوونکو د آنلاین امتحان اخیستو یا نه اخیستو فیصله به پوهنتونونه کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 50 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بېپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 1303 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر 15,015 ته رسېدلی. د جنوري تر شپږمې له دې وایرسه په پاکستان کې 1,316 کسان مړ شوي، خو تر 3,090 زیات ترې بیرته رغېدلي هم دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې ډیر زر په تورخم کې د مسافرو او بارولونکو لاریو د تګ راتګ په مخه د نوو تاسیساتو په جوړولو سره اسانتیا برابروي. د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل د جنوري په 26مه په خپل دفتر کې د افغانستان د سرحدونو قبایلي چارو معین محمد یعقوب احمدزی سره په ناسته کې وویل چې په تورخم کې له پاکستاني چارواکو سره په دې هم سلا شوي چې د یوې میاشتې په اوږدو کې بعد د مسافرو پر مخ په اونۍ کې اووه ورځې د تورخم لاره پرانستې وي. د ذکر ده چې اوس مهال په تورخم باندې د ګل نهې چهارشنبې او زیارت په ورځو کې خلک د تګ راتګ سهولت لري چې له امله یې زیاتره خلک په ساعتونو ساعتونو دغلته انتظار کوي. تاسو مشال رادیو ته غږی. امریکایي ولسمشر جو بایدن په روس کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی او د حکومت مخالفو مظاهرو په اړه پر حکومتي ګامونو اندېښنه ښودلې. جو بایدن چې د ناوالنی د بندي کېدو په ټوله روسیه کې د ولسمشر پوتین د زیات شمېر مخالفو مظاهره کوونکو له نیول کېدو دوه ورځې وروسته د جنوري په 26مه خبرې کولې، وویل دغو حالاتو اندېښمن کړی دی او زیات یې کړه لای په دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې دغو حالاتو ته څنګه ځواب وایي، خو زیاتوي هیله مند دی چې روس او امریکا په راتلونکو کې د دوه اړخیزو ګټو لپاره همکاري زیاته کړي. د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ نن د جنوري پر 26مه د ټیسټ سیریز لومړی لوبه پیل شوه. دا لوبه د کراچي په نېشنل سټیډیم کې ترسره کیږي. په دغه سټیډیم کې پاکستان 44 کال پسته جنوبی افریقا له کرکټ لوبډلې سره د دغه ټیسټ میچونو کوربه دی. د نن ورځې ټیسټ میچ د کراچي پر وخت سهار 10 بجې پیل شوه دی. پاکستانی لوبغاړو بیټنګ دا وخت پاکستانی لوبغاړي بیټنګ کوي چې دویم اوور روان دی او لای کوم رنز نه دی جوړ کړی. جنوبی افریقا په 500 اورونو کې 240 رنزونه جوړ کړی دی او پاکستان ته د ګټلو لپاره 221 رنزونو هدف ورکړی دی. او بل خبر دا چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا لوبه کوي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریم او اخیری لوبه ده چې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په 500 اورونو کې 2 شپږ ویشت رنزونه جوړ کړل او 9 لوبغاړي آؤٹ شول. دا وخت آیرلینڈ بیٹنگ کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په لاهور کې د زده کوونکو پر احتجاج پولیسو تشدد کړی دی. یو زده کوونکی وایي
من پر ما باندې لاټي چارج وسو. د یو ایم ټی یونیورسټي اف مینجمنت اینڈ ټیکنالوژي مختار چې کوم هغه محافظه ای شډ راځي په هغه باندې وشتلم.
د مسلم لیگ نون رستیال مشر مریم نواز وای هر ګون خپل نظر لري خو په مناسب وخت باندې د حکومت پر ضد په شریکه ګامونه پورته کړی.
स्टेडियम की अगली मीटिंग होगी, उसमें हम बैठ के इस बात को डिस्कस करेंगे. तो इस्तीफा भी होगा, लॉन्ग मार्च भी होगा इंशाल्लाह ताला.
د بلوچستان د حقوقو فعال کریمه بلوچ پرون پتوم کې خپل پلانني حاضرې کې خاورو ته وسپارل شو. د جمعیت علماء اسلام پاکستان مشر مولانا محمد خان شیرانی د جمعیت علماء اسلام فی ډلې په مشر او د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد نیوکی کړی دی. خو د پی ډی ایم یو مشر وایي او د میرعلی بازار د تاجرانو اتحادیه غوښتنه کوي چې د ضربې عذب عملیاتو نه متاثر شوو دکاندارانو ته د حکومت زر تر زره معاوضه ورکړي. دا او ځینې نور ریپورټونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. مشال ویډیو سره اوسئ. راځو د اخري خبری غړې د لومړی ریپورت طرف ته. په لاهور کې پرونز د کونکو احتجاجي مظاهره کړي چې د دوی په وینا د لاهور پولیسو لخوا په تشدد کې یو شمیر زده کونکي جوبل شوی دي. خو پنجاب پولیس بیا وایي چې په هیڅ یو زده کونکي یې تشدد نه دی کړی. دا زده کونکي غوښتنه کوي چې دوی د کورونا د دویمې څپې پر مهال آنلاین کلاسونه اخستي نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه آنلاین امتحانونه هم واخلي. له دې وړاندې هم زده کونکو په پېښور، سوابۍ او اسلام آباد کې دارنګ احتجاجونه کړي دي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو چې د زده کونکو په نارو پیلېږي.
دا اوازونه د لاهور د اغز د کونکو دي چې د جنوري په 15مه یې احتجاج کولو. د دې د کونکو غوښتنه و چې دوی د کورونا د دویمې سپې په محل آنلاین کلاسونه اغستي نو باید چې له دوی آنلاین امتحانونه هم واغستل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې دیز د کونکو وویل دوی د جمعې د ورځې نه په لاهور کې احتجاجونه پیل کړي خو پرون د ګل په ورځ پرې د لاهور پولیسو لاټي چارج وکړو چې پکې ځینې د کونکو ټپیان شول.
محمد زبیر صدیقی دی او زه د نمر یونیورسٹی سټوډنټ یم. نن پر ما باندې لاټي چارج وسو او د یو ایم ټی یونیورسٹی اف مینجمنت اینڈ ټیکنالوژي مخته دا ټوله قافله دا کم ننچ پروټیسټ او دا ما لیډ کوي. بیا پر ما باندې دا کم پولیس جو هغه لاټي چارج وکي او زه چې کوم هغه محافظه ای شډ راځي په هغه باندې وشتلم.
د شند پنجاب یونیورسٹی یو زده کوونکی مزمل خان مشال ریډیو ته وی دوی به د احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې د پنجاب یونیورسٹو د آنلاین امتحانونو نوټیفیکیشن جاری کړي نه وي.
سنټرل پنجاب یو ایم ټی نمل یونیورسٹی دا د یونیورسټیانو سټوډنټ سره سره او پر ورځ موږ د احتجاج وکړي چې کوم دی آنلاین از مشکلاتونه سوي دي پیپرز باید چې آنلاین واخلي. سره سټوډنټ په کورو کې دي هغه لاور ته ځان نه سره رسوي هغه نور شارو کې په کوټه پېښور یا بګلګیت کې استلان نیولې دي پیسې ورکړې دي چیرې دی فزیکل اگزام غواړي هغه د پاره هغه کسان د لسو ورځو لپاره لاور ته برته نه سره کړی.
مشال ریډیو چې د ځکونکو په دې غوښتنه د مردان د عبدولی خان په توند پروفیسر ډاکټر عتیق الرحمن نو پختل نو هغه وی زکونکو آنلاین کلاسونه اغستی نو زکه داسي غوښتنه کوي خو په دې طریقې کار کې د نقل چانسونه یا موقع ډېری زیاتې دي نو وایي چې هر په هنتون د دې لپاره یو کړنلار جوړ کړي چې د نقلونو چانسونه را کم کړي.
students which mungo to groups ki kino team security ya chese question di dabalun yo ze halko mungo school lms che kam ne ram che or system de pai ki mungda che tarike kar kar de che student ta 60 questions ra di na 60 with had your student different questions de ki mungda de cha de nakal la chance de ni pai skri pa ki hum che community no se ari online classes a khri dai de pakar di dai se protocol ya da che education to che pai ki de nakal chance is kam chi for the student evaluation de ki
د دې زده کوونکو په غوښتنه د جنوري په 15مه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په خپل ټویټر باندې لیکلي چې ځینې زده کوونکو غوښتنه کوي چې دوی آنلاین کلاسونه اغستي نو باید چې آنلاین امتحانونه ته هم واغستل شي. نو دا د یونیورسټیانو کار دی خو د لوړو زده کړو کمیسون ته ویلي چې د یونیورسټیانو د وایس چانسلرانو سره رابطه وکړي او ودی ګوري چې په مخصوصو حالاتو کې داسې امتحانونه ممکن دي او کنه. بلپلو د ډان ټي وی سره خبرو کې د لاهور ایس پی حفیظ رحمان بوکتی د زده کوونکو دا تورونه رد کړی او ویلي دي دوی په هیڅ یو زده کوونکو تشدد نه دی کړی او نه به پرې وکړي. یاد دی ویل دی وړاندې په پیښور، سوابۍ او اسلام آباد کې هم زده کوونکو د انلاین امتحانونو لپاره احتجاجونه کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري ورزو د یو بل رپورت طرف ته. ټاکل شوی و چې پرون د ګل پورس په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې د حکومت یو پارلیماني پلاوی د حزب اختلاف سره ملاقات وکړي او د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو هڅه وکړي، خو دغه ملاقات تر سره نه شو. بل پلو پوهان وایي اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړلو، په سینټ انتخاباتو کې د برخې اخستو او د پارلمان نه د استعفاګانو په ورکولو یو نظر نه لري. خو د مسلم لیگ نون مرستیال مشر بیا وایي چې هر ګوند خپل نظر لري، خو په مناسب وخت بعد حکومت پر ضد په شریکه دوی هر یو ګام پورته کوي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې.
حزب اختلاف یو خواته د حکومت د راغورځولو لپاره تحریک چدوي، خو بلې خواته په وزیر اعظم په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد، په سینټ انتخاباتو کې د برخې اغیستلو او د پارلمان نه د استعفاګانو ورکولو په بیلابیلو نقطو ټول سیاسي ګوندونه یو نظر نه لري. په دغه اړه خبریال او د سیاسي چارو یو تجزیه کار محمود جان بابر وایي چې د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو لخوا په پارلیمان کې په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد وړاندیز ورکړی شوی دی، خو په پاکستان جمهوری غورځنګ کې نور سیاسي ګوندونه به د دې ملاتړ ونه کړي.
تاسو ته یادی نو دلته د سینټ انتخابات شو، نو سینټ انتخاباتو کې اپوزیشن سره چې څومره خلکو چې کله دننه لاړو هغه وټونو د اچولو وخت راغو، یا چې کله د غشمیرې وخت راغو، نو په هغه وخت کې بیا دینه ډیر لسور لس کسان ته بیا تښتېدلی بیا غیب شو. نو دې د پاره دې خبرې نه ریږي که عدم اعتماد راوړي او د دې خلک غیبیږي او رستو کیږي، نو بیا عمران خان ته به یو نوې طاقت ملو شي، هغه به نوې طاقت سره مخې ته راشي. وبو وی چې یو ځل لا ته اولس اعتماد را کړو، بل ځل لا ته پارلیمان دوباره اعتماد را کړو، چې عمران خان به بیا سم کوي، نو بیا به دې سره د اغې د مخالفت جواز بنوي.
خو خبریال او د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي حزب اختلاف په بیلابیلو نقطو خپل منځي اختلافات لري، خو د حکومت په ضد یې تحریک هم په اتفاق سره روان دی. شمیم شاهد وایي په وزیر اعظم د عدم اعتماد په اړه ځکه ټول ګوندونه یوه خوله نه دي چې پخوا هم په پارلیمان کې دننه د عدم اعتماد تحریکونو کې کامیابی نه ده ترلاسه شوی.
پی ډی ایم کې چې کوم ګوندونه دي، نو هغه خو په هر آپشن باندې غور کوي، هغه جلسې هم کوي، هغه جلوسونه هم کوي، هغه عدالت کې چې کومې مقدمی دی دغه مقابله هم کوي. اوس دغه اعتماد چې کوم دنه په پاکستان تاریخ د دې د حکمران جماعت خلاف عدم اعتماد چرته کامیاب شوی نه لري، او دغه غټه وجه دا ده چې یو خو حکومتي ګوند سره چې کوم دنه ټول ریسورسز هم او ټول وسایل ور سره هم یو دغه شان چې کوم سکیورټی فورسز یې نو هغه هم دغه ملاتړ کوي، نو په دې وجه باندې هغه کامیابی نه
تاکل شوی و. چې د جنوري په 15مه نیټه په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې د حکومت یو پارلماني پلاوی د حزب اختلاف سره ملاقات وکړي او د حکومت او اپوزیشن ترمنز د تاوتریخوالي د کمولو هڅه وکړي، خو دغه ملاقات تر سره نشو. او د جنوري په 15مه نیټه په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون د مرستیالي مشر مریم نواز لخوا د خپل ګوند د پارلماني غړو سره د ملاقات وروسته د حکومت سره د مذاکراتو امکان رد کړو، او هغه په قومي اسمبلی کې په وزیر اعظم د عدم اعتماد کولو په لړ کې د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو د وړاندیز په اړه وویل چې د عدم اعتماد په خبره به د پاکستان جمهوری غورځنګ په راروانه غونډه کې خبرې اترې کوي. د پی ڈی ایم په روانه غونډه کې به په دې بحث کوو. بلاول په خپل هم دا خبره کړې ده چې د جمهوری تحریک اجلاس ته به د عدم اعتماد خبره وړاندې کوم. هر څوک خپل خپل نظر لري او موږ به د هیڅ چا د دباو لاندې سنه کوو. چې وخت راشي نو استعفاګانې به هم ورکړې کیږي او د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ هم کوو. حزب اختلاف دریز لري چې پاکستان تحریک انصاف د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړي، نو په دې وجه دې په هیواد کې بیا شفاف انتخابات ترسره شي. خو حکومتي چارواکو او الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه رد کړی دي، او وزیر اعظم عمران خان او نور وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې مخالف ګوندونه خپل مشران د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره رايوزي شوې دي.
د مشال رادیو د چهار شنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هلې
پر څلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو
اوریدونکو مشال ویډیو اوري د جمعیت علماء اسلام پاکستان مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلی دی چې د جمعات په دستور کې د دوی د ګوند نوم جمعیت علماء اسلام پاکستان دی خو په 2000 کال 2002 کې د ذاتی خواهش پر بنسټ نوم یې جمعیت علماء اسلام فیک خودل شو د مولانا شیرانی په وینا اړه تر دې دمه د مولانا فضل الرحمن ډلې څغبرګون مخې ته نه دی راغلی په دې اړه نور تفصیل د کوټې څخه ایوب ترین راکوي
د جمعیت العلماء اسلام په خوانی سنیټر مولانا محمد خان شیرانی ویل دی چې د جمعات په دستور کې د دوی د جمعات نوم جمعیت العلماء اسلام پاکستان دی لیکن د بده مرغه د ځینو ذاتی ګټو په خاطر دغه نوم په کال 2002 کې بدل کړل شو او جمعیت العلماء اسلام فیک شې شو دل شو دوی د خبره تیر مازګر په کوټ کې وو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام پاکستان په خوانی سنیټر حافظ حسین احمد پیر عالم زیب شاه مولانا ګل نصیب او د ډاکټر شهاب په ګډون نور مشران هم موجود وو په خپل وینا کې مولانا محمد خان شیرانی وویل چې د کال 2002 وروسته بیا په کال 2008 کې په انتخابي کمیشن کې یو ځل بیا د جمعات نوم بدل شو او د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن په نوم رجستر شو د نوموړي په وینا چې انتخابي کمیشن نظموږ دستور کتلې او نه زموږ د جمعات نوم کتلې او په وار وار دا غلطي تکرار کړې ده
مینه تو یہ بات کہی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کر چکی کے دو پارٹوں کا کردار ملک کے
مولانا محمد خان شیرانی وای چې لمخ می هم ویلو چې پی ڈی ایم د اس بخلاف او اسٹیبلشمنٹ دواړو سره یو ځای دی او د چکی د دوو پرزو په توګه د ملک د ماتولو کردار ادا کوي ما دا هم ویلو چې کو داسې دی چې دا غلاس د اس بخلاف سره سره پر حکومت هم پراته دی او دا می هم ویلو چې د اس بخلاف کوم بخاسمت دی هغه د مفاهمت لپاره دی ځکه چې دا هیڅ هدف نشته او نه هم یو کومي مقصد لري د ویبسټین په جواب کې مولانا شیرانی زیاته کړه چې د جماعت د نوم د بدلولو په اړه و مولانا فضل الرحمن ته د نوټس ورکولو په سوچ کې یو خو تر وسه میلادا کار نه دی کړی پر دې مهال په خپل وینا کې په خوانی سنیټر حافظ حسین احمد اول چې په پی ڈی ایم کې شامل جماعتونه په ملک د جمهوریت د بالادستی خبره کوي لکن دوی په خپل جماعتو کې د نه جمهوریت نشته نواز شریف خپل لور مریم نواز را مخته کړې ده او دغه ډول مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې خپل زوی د جمعیت پارلیمانی لیڈر جوڑ کڑی دی
بلاول کو پی ڈی ایم میں ویٹو کا حق دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ براہ نام صدر ہیں کیونکہ فیصلے تو خود بلاول کر رہے ہیں انہوں نے
جمعیت العلماء اسلام پاکستان پخوانے سینیٹر حافظ حسین احمد وائی چھ پی ڈی ایم اصل طاقت بلاول بٹو دی زکچ مولانا فضل الرحمان یہ واضح پر نام دا پی ڈی ایم مشر دی پی ڈی ایم اے وقت قومی اسمبلی تا جعلی اسمبلی وائی نوبل پلاوتا داغا پزت دا تحریک د متمات راوړلو خبرې کوي د جمعیت العلماء اسلام پاکستان د دې مشرانو د تورو په اړه مچکله د جمعیت العلماء اسلام فیډل د مرکزی جنرال سیکرټری مولانا عبدالغفور ایدری او د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي امیر مولانا عبدالواسی سره د تماس نیول هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی البته په دې ترڅ کې د پی ڈی ایم بلوچستان مشر او د بلوچستان نېشنل پارټي مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ او مشال ریډیو ته وویل کوم سبا دا خبره وکړه چې د خلک اسټابلیشمنت راپورته کړی دی نو دوی به په دې خبره خفه سي په کار دی چې دغه مشران د خپل جماعتي ستونزو په اړه د پی ڈی ایم مخالفت پرېږدي خبر ہے جمعیت العلماء اسلام پاکستان مشرانو د جمعیت د مرکزی امیر او د پی ڈی ایم د مشر مولانا فضل الرحمان سره هغه وخت اختلاف رامنځته شوی وو کله چې تیر کال د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټ کې د حزب اختلاف د جماعتو د اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت له لوري و جلسې ته د مسلم لیگ نونډلی مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف وینا کړې او د پاکستان پر فوج د پاکستان په سیاست او ډیموکراسي کې د لاسوهنې تور لګولې وو د نواز شریف پر دې دی وینا باندې د جمعیت العلماء اسلام پاکستان په خواني سنیټر حافظ حسین احمد سختی نیوکی کړي او ویلي وو چې نواز شریف د نستونې مار دی. د حافظ حسین احمد پر دې بیان باندې جمعیت العلماء اسلام فیډلی تیر کال د نومبر په میاشت کې حافظ حسین احمد د جماعت څخه وایستي او د دې سره سره مولانا محمد خان شیرانی او د خیبر پښتونخوا مولانا ګل نصیب او شجاع الملک هم د جماعت څخه لری کړي وو.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پر ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ویډیو او ری زمنګ نه ساته خبرونه تاسو په www.mashalvideo.com هم اوریدلی شئ. رازو د یو بل رپورت طرف ته د سن اپیکس کمیټه 25مه غونډه پروند د ګل پورس په کراچۍ کې د سن صوبي اعلی وزیر مراد علی شاه په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې قانون نافذونکو ادارو ویل گاونډي هیواد په مرسته ځنې ډلې مشکلات جوړوي او په کراچۍ کې د قائد اعظم په مزار د کراچۍ په کارادر او په ځنو نورو مهمو ځایونو کې د ترهګرو لخوا د بریدونو اندېښنه وه او د دې ځای نو د امنیت لپاره ګامونه پورته کړی دي. د غونډې په اړه نور تفصیل د کراچۍ نه زمنګ همکار نیاز علي خان را کوي.
د سن افیکس کمیټي 25مه غونډه په 25مه جنوري په کراچۍ کې د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې وشوه. غونډې ته د کورنو چارو سیکرټري اویل چې د ترهګرۍ د مالی مرستې د مخنیوي څانګې یا انسدادي دهشتګردي فاینانسینګ یونټ د کال 2015 نه تر کال 2016 پورې 10 ارب روپۍ ترلاسه کړې دي او په لاقانونه توګه د پیسو وړو راوړو 144 قضیې کړې دي او نوي تورن کسانی نیولې دي چې پکې 19 تورن کسانو ته سزاګانې ورکړې شویدی. دا غونډې نه وروسته د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه اویل چې پسن کی امن راغلې دي.
تو یہ ایک بڑی اچھی اچیومنٹ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی بہتر پوزیشن آئی ہے.
ناصر حسین شاہ اویل چنن دا ایف ایکس کمیٹی 25مه غونډه وشوه. په غونډه کې په بیلا بیلو مسلو خبري وشوه. په کال 2013 کې کراچۍ د خطرناکو په پیرس کې پشپګم نمبر وا. اوس د غشمیرا خشوي او د سلوناب لړ شوی دا او دا ښه کامیابی دا. په کراچۍ کې امن راغلی دی او هر څه خشوي دي. زدا نویم چې هر څه سم شوي او د تیرو کلونو په مقابله کې په کراچۍ کې امن راغلی او حالات ډیر خشوي دي.
یہ نہیں کہتا میں کہ بالکل ہی سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں لیکن بہت زیادہ بہتر پوزیشن ہے.
په غونډه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه هم بحث شو او ویل شو چې 20 لک څخه ډیر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې دوی د افغان هیواد کارډ تیر کال د جون په 1.5 نیټه پایته رسیدلی وو او دغه افغان کډوالو د افغانستان هیواد کارډ د غزولو لپاره کابینې ته یو وړاندیز شوی دی. خو په غونډه کې دا هم ویل شو چې حکومت دې د افغان کډوالو بیرته استولو لپاره یو رسمي پالیسی جوړ کړي. د ایف ایکس کمیټۍ په دې غونډه کې کور کمانډر کراچۍ لیفټیننټ جنرل ندیم احمد انجم، ڈی جی رینجر سن میجر جنرل عمر بخاری، د سن صوبې د اطلاعات وزیر سید ناصر حسین شاه، آئی جی سن مشتاق مہر، د کورنو چارو سیکرٹری چیف سیکرٹری او نور هم شریکو. غونډې ته د سن پولیسو مشر مشتاق مہر اویل چې په کال 2006 کې په سن کې د ترهګرۍ او هدفي وجنو 12 پیښې شوې دي. هغه اویل چې په کال 2006 کې په سن کې 1515 تنه وجلې شوې، 1750 د شوکی او 200 د تختونې پیښې شوې دي. په دې غونډه کې اډیشنل آی جی غلام نبی میمن اویل چې په کال 2013 کې په سن کې په قانون پیل کوونکو ادارو 150 ترهګر بریدونه، په کال 2014 کې 3، په کال 2015 کې 2، په کال 2016 کې 2، په کال 2018 کې 4، په کال 2019 کې 1 او په کال 2020 کې 9 بریدونه شوی دي. هغه زیاته کړه چې په کال 2020 کې 2322 گاڑی او 3940 موټر سایکل هم غلا شوی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشے.
تاسو مشال ریڈیو اورئ د دې خبری گړی د لومبئی نمائی آخری رپورٹ طرف ته ورزو. د بلوچستان د حقونو فعال کریمه بلوچ چې 13 میاشتې د کاناډا په ټورانټو ښار کې مړې موندل شوی وو، پرون په توم سیمه کې په خپلې پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د یو ځای خبريال تر مخه چې د بلوچستان په جنازه پر وخت د بلوچستان د نورو برخو اوسیدونکو ته تم ته د تلو اجازه نه و او صرف د هغې سیمې ښځو او سړیو د نوموړو د جنازې په منځ کې ګډون وکړو. مشال ویډیو د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی او د داخله چارو وزیر ضیاء الله لانګو سره په وار وار رابطه وکړه چې د حکومت دریس ترلاسه کړي، خو هغوی ټلیفونونه پورته نه کړل. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د بلوچانو د حقونو فعال کریم بلوچ مړې پرون په خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته سپارلې شوې ده. و درش کلنه کریم بلوچ چې 13 میاشت د کاناډا په ټورانټو ښار کې مړې موندل شوې وو، جنازه یې د جنوري پر 23مه له کاناډا څخه د کراچۍ هوایي ډګر ته ورسول شو او د جنوري پر 25مه د کیچ ضلع په تم سیمه کې خاورو ته وسپارلې شو. یو ځای خبریال عتیق بلوچ پرون مشال ویډیو ته وویل د بلوچستان د جنازې په منځ کې صرف د تم اوسیدونکو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې و.
تم د کریمه بلوچ پلرنۍ کلی دی، نو د جنازې پر وخت د بلوچستان د نورو برخو اوسیدونکو ته هلته د ورتګ اجازه نه و، صرف د هغې سیمې ښځو او سړیو د بلوچستان د جنازې په لمونځ کې ګډون وکړ او تر هغې سمدستي وروسته انتظامی خلک خواره کړل. د کیچ ضلع ټولې مرکزي لارې تړل شوې وې، ګڼ امنیتي سرتیري ځای پر ځای ول او موبایل ټلیفون سرویس هم بند کړی و. بلوچستان یکجهتی کمیټې غوښتل چې پلرنی کلی ته تر وړلو وړاندې په تربت کې هم د بلوچستان جنازه وکړي، خو انتظامی ورته اجازه ورنکړه. د حکومتي بندیزونو له وجې په کراچۍ، پنجګور او خاران کې د کریمې بلوچستان غایبانه جنازې وشوې. انتظامی او یا امنیتي سرتیرو په دې اړه څه نه دی ویلي چې دومره سختي ولې کوله.
د کریمه کورنۍ تور پورې کړي وو چې لمړی له رسیدو سره سم امنیتی چارواکو هغه په زوره په ولکه کې واخستو او په کراچۍ کې جنازه کولو ته پرې نه خودل. د هغه ورور سمیر بلوچ د جنوري په 23مه نیټه مشال ویډیو ته وویل چې ځایي چارواکو د دوی په کلی کې کرفیو لګوله او غواړي چې میډیا او خلک ورنشي او کریمه بلوچ ته د ورستی ځل لپاره د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. په دې اړه مشال ویډیو د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی او د داخله چارو وزیر ضیاء الله لانګو سره په وار وار رابطه وکړه چې د حکومت دریس ترلاسه کړو، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. کریمه بلوچ د بلوچستانو د ځوانانو سازمان بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن په خوانی مشر و چې د پاکستان امنیتی ځواکونه یې د خلکو په تریتمولو یا غیبولو او شکنجه کولو تورنول او په دې لړ کې به تقریرونه او مظاهرې کولې، خو فوز دا تور ردوي. هغه د امنیتی اندېښنو له کبله په 2015 کال کې پاکستان پریښودو او په کاناډا کې سیاسي پناه واخیسته، خو د دسمبر په 6مه په ټورانټو کې لادرکه او یو ورځ پسې د سین په غاړه مړې وموندل شو. د ټورانټو پولیسو مشال ویډیو ته ویلي چې د هغې مرګ جرمی اړخ نه لري، خو د هغې کورنۍ پر دې خبره مطمئنه نه دي او پلټنې غواړي. 13 میاشت په ټورانټو کې د پاکستان کونسلیټ هم په یو بیان کې له پولیسو غوښتنه کړې چې د هغې د مرګ د سبب معلومولو لپاره شوي تحقیقات دی ورسره شریک کړي. د هغې تر مرګ وروسته د بلوچستان په مختلفو ښارونو کې بلوڅو ښځو او سړو مظاهرې کړې وې او غوښتنه یې کوله چې د هغې د مرګ هر اړخیزه پلټنې دي وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان بشري حقونو کمیشن، بلوچ ملت پالو او پښتون ژغورنې غورځنګ د کریمې بلوچ په مړینه خواشینی څرګنده کړې وه او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه یې کړې وه. کریمه مهراب بلوچ چې په 2008 کال کې د بلوچستان زده کوونکو سازمان آزاد ډلې غړې شوه، نو د دغه سازمان په یو شمېر هلو ځلو کې برخه لرله. د بلوچ زده کوونکو سازمان آزاد ډله یا بی ایس او آزاد په پاکستان کې تر بندیز لاندې ده. د هغې ماما نور احمد بلوچ هم د بلوچانو د حقونو د غوښتنې په مبارزه کې مهم رول لوبولې. نور احمد په 2018 کال کې لادرکه شوې او وروسته یې مړې وموندل شو. د کریمه بلوچ په 2015 کال کې د بی ایس او آزاد مشره منتخب شوه، خو جون ته د غواخونو لوجې کاناډا ته لاړه او له هغه ځای د سازمان مشري کوله. په 2013 کال کې د بی ایس او آزاد د مشر په توګه د هغې دنده پای ته ورسېده. په کاناډا کې خپل تعلیم ته دوام ورکړ او په اقتصاد کې ماستری کوله.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو مشال ویډیو او زمنګ نه ساته خبرونه تاسو په www.mashalradio.com هم اوریدلی شئ. په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. فرخنده اسد په سټوډیو کې دا د مهمو خبرونو لنډیز بدر توړان دکړي.
په لاهور کې زده کوونکي وایي د مظاهرې پر مهال پولیسو د دوی ګڼ ملګري زخمیان کړي دي. د نمل پوهنتون زده کوونکي محمد زبیر صدیقي مشال ریډیو ته وویل چې دوی پرون د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کوله چې لاهور پولیسو په کوټکونو وهل. نوموړي زیاته کړه چې غوښتنه یې دا ده چې د کورونا د دویمې څپې پر مهال آنلاین کلاسونه اخیستي، نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه امتحانونه هم آنلاین واخلي. بلخوا د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په ټویټر لیکلي چې له زده کوونکو د آنلاین امتحان اخیستو یا نه اخیستو فیصله به پوهنتونونه کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 50 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 1383 کسان بهري چې دا ډول په هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمېر 15,500 ته رسېدلی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې ډېر زر په تورخم کې د مسافرو او بارونکو لاریو د تګ راتګ په مقصد د نوو تاسیساتو په جوړولو سره اسانتیاوې برابروي. د ننګرهار والي ضیاءالحق عمرخیل نن د جنوري په 26 په خپل دفتر کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو مشر سره په ناسته کې ویل چې په تورخم کې له پاکستاني چارواکو سره په ټډي هم سلا شوي دي چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به د مسافرو پر مخ په اونۍ کې 4 ورځې د تورخم لاره پرانستي وي. امریکایي ولسمشر جو بایدن په روس کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی د حکومت مخالفو مظاهره چانو په اړه حکومتي ګامونو اندېښنه ښودلي. جو بایدن د جنوري پر 15 په خپلو خبرو کې ویل دغه حالات اندېښمن کړي دي او زیات کړه لای هم په دې اړه فیصله نه ده کړې چې دغه حالات ته څنګه ځواب وایي. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ نن د جنوري په 26 د ټیسټ سیریز لومړۍ لوبه پیل شوې ده. دا لوبه د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې ترسره کیږي. په دغه سټیډیم کې پاکستان 14 کاله پس د جنوبي افریقا له کرکټ لوبډلې سره د دغه ټیسټ میچونو کوربه دی او د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې نن بیا لوبه کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو د لړۍ دریم او اخري لوبه ده چې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي.
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. رازو د ریپورتونو طرف ته د میرعلي بازار د تاجرانو د اتحادیه مشران وای حکومت د ضرب عذب عملیاتو لوجې متاثر شو دکاندارانو ته زر تر زر معاوضه ورکړي چې دوی خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د دوی په وینا چې شپږ زرونه زیات دکانداران وس هم له معاوضو پاتې دي. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي 3,000 زیات دکاندارانو ته معاوضه ورکړي او د پاتو تفصیل یې صوبایي حکومت ته لیږلې چې ډېر زر به ورته معاوضه ورکول شروع کړي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د میرعلي بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان غوښتنه کړي چې حکومت ته ورته د ډنګو دکانونو مارکیټونو معاوضه ورکړي. دوی وایي وړاندې چې د میرعلي بازار دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوی ګڼ شمېر اغېزمن شوي دکانداران له معاوضو پاتې دي. د پاتې اغېزمن شوو دکاندارانو معاوضه دې ورکړل شي چې خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د میرعلي تاجرانو اتحادیه جنرال سیکرتر شفقت داوړ وایي چې قریبا 6,000 دکاندارانو ورسره ډیټا جمع کړي چې له معاوضو پاتې شوي حکومت ته ورته معاوضه اعلان کړي.
میټینګ په دې حوالے سره و چې د پرشن دلو سره چې مش خلک ته کوم نقصان نه رسولي دي هغه دې معاوضه دې غشتلې دي پوره او اجلاس شې مش دا فیصله وکړه چې د کوم په تیرې معاوضه مش خلک ته ملاو شي مزید خلک پوتې دي مش سره کم زیات 6,300-400 کمپلینټ نوی جمع شوې دي. کوشش دا کی چې مش سره حکومت مش انتظامیه مش څنګه دولته نه راځي دا مش سره په شته طریقه باندې دا چار نه واخلي او مخ شي بیا ځي چې دا مش چار باندې عمل افتر شي او د میج د میرلی د بازار خلک ته چې د اچانک سنینه شوې دي دې ته معاوضه ورکړي چې د خپل کاروباري نه افتر کو.
ملک سعید وای چې میرلی کې د کپڑے دکان وو په عملیاتو کې بازار لزمه کې سره سم شو. زرګونه دکانداران او مارکیټونو مالکان غزمن شوي ډیرای لماویزو پاتې دي چې حکومت یې غم وخوري.
موده کپڑے کاروبار وو چې کله د ضرب عذاب نه امیر لاره امیر روغلی مکمل بدوري راسه ختم شوی کنه مشتا سنه سم ما ویزا می لاو شو ډیر خلک میر نه پد شوی دي ډیر دي کندورن پد شو لا چې مشتا مې ربانی وشي دا حکومت چې کومه امیر دا کیم کاروباریون پوتې دي چې دتا ما ویزا می لاو شي.
رشید خان چې په یاد اتحادیه کې د وزیرستان نه بهر دکاندارانو نمائندګي کړي وایي چې میرعلي کې ګڼ شمېر د بنو دکانداران هم ول چې اغېزمن شوي له معاوضو پاتې شوي دي. د پاتې اغزمنو دکاندارانو سروې دی وکړي.
موږ د باندې خلک په میرل شهر ډېر تعداد دي، هغه کمیسترون دي، هغه کتره قانون دي، هغه میډیسن سره دي، چونکې ډېر خلک په دې طریقې سره پاتې شوی دی. موږ مخکې خو دا ویریفیکیشن او دا انټری وي او دا سوي دا سوي خلکو بغیر د انټری نه نشه راتلای میرلې ته. مخکې موعظه را پاتې دي، ډېر خلک دوبای شو، ډېر خلک په سعودي شو، ډېر سړي ډېر خلک بېکاره او بېداره دي. دا حکومت نه سوال کوي، ریکویسټ ورته کوي چې نه دغه خلک ته د یو بیا سره طریقې کار جوړ شي چې نه دغه ویریفیکیشن دا کوم زر نظر شریکو ایسه کوم تکات نه لري کاروبار چې څه څه دي سره یو خاصه تبو بربسل
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی لا چارواکو و پختل، نو یو لا چارواکي چې نه غوختل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د میر علی بازار درې زرو نه زیات اغېزمن شو دکاندارانو ته یې معاوضې ورکړې. کم چې پاتې دي د هغوی تفصیل یې صوبایي حکومت ته استولې. څنګه هم چې صوبایي حکومت معاوضې اعلان کړي، د پاتې اغېزمن شو هغه کمیر علی، میرام شاه او یا د داخل بازار خلک تي مرستې به ورکړي. د یادونې ده چې ضرب اعظم عملیاتو له کابله د ځایي ولس په وینا میرام شاه، میر علی او د داخل بازارونه په بشپړه توګه لزمکه سره سم شوي ول، چې د مارکیټونو مالکانو په وینا د ګڼو توانونو سره مخ شول. ډیرای خلکو ته معاوضې هم ورکړل شوي، خو لا هم د داخل بازار په مکمله توګه او میرام شاه، میر علی کې ځنه دکانداران او مارکیټونو مالکان ګیله من دي چې له معاوضو پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. د پاکستان وفاقي حکومت د بجلی په لړ کې د خیبر پختونخوا صوبې د 5500 روپو نه زیاته قرضه وړې ده. دغه روپۍ د کال 1991 نه تر دې دمه جوړیږي. اپوزیشن ګوندونه وایي چې وفاق او خیبر پختونخوا کې دا وخت د یو ګوند حکومت دی، باید صوبایي حکومت دغه بقایا روپۍ له وفاقي حکومت واخلي. خو د صوبایي حکومت ویان بیا وایي دوی په وفاقي حکومت د خپلو بقایا روپو په منلو کې کامیاب شوي دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د وفاقي حکومت د اختیار د لاندې راتلونکو د بجلی جوړولو محکمه وابډه د خیبر پختونخوا حکومت د 1500 ارب روپو نه زیاته روپۍ باقی داره ده. دغه بقایاګانې د درې قسمه بجلی خرڅ یا د ګټې برخې په لړ کې جوړیږي، او دغه برخې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د بجلی سلاکار حمایت الله خان مشال ریډیو ته داسې ویلې.
یو دي زمونږ د پیډو پروجکټ سیکم دي، پاور هاوسز دي، هایډرو پاور سټیشنز دي، او دا غینې مونږ بجلی نېشنل ګریډ ته خرڅو. دویم دی زمونگا نیٹ ہائیڈل پروفیٹ دی، چکم نیپرا ریٹ اپروف کردی دی یو روپے لس پیسے یونٹ پسے. درم قسم زمونگا نیٹ ہائیڈل پروفیٹ دی آگا اے جی این کازی فارمولے دلاندے. دا دا اے جی این کازی فارمولے لاندے چکم پیسے دی، نو دا آغی دا پارا کانسل آف کامن انٹرسٹ یو کمیٹی جوڑا کردی وا، پا آغی کی با مونگا خپل تجویز ورکو چی دا پس طریقہ باندے او مونگا لراکے.
د ای جی ان قاضی یا آفتاب غلام نبی قاضی په 1915 کال کې یو فارموله جوړ کړی و چې د بجلی ګټه په هغه ځای ته ورکول کیږي کوم ځای کې چې د دغه پیداوار کیږي، یا په کې د بجلی تولیدولو سټیشن او یا مرکزونه دي. دغه فارموله د آئین پاکستان د یو سل او یو شپېته ماده د لاندې جوړه شوې، چې په 1991 کې د سی سی آی یا هغه کونسل چې د شریکو مفاداتو لپاره جوړ دی منظوري هم ورکړې و. خو دغه روپۍ وفاقي حکومت نه ورکوي، البته د خیبر پختونخوا صوبې حکومت یې ور باندې حسابوي. د اپوزیشن ګوندونه وایي چې وړاندې هر وخت چې په دغه پیسو ورکولو کې وفاق سره خبرې شوې، نو د صوبې حکومت به د یو ګوند او په وفاق کې به د بل ګوند حکومت و. اوس دواړه حکومتونه د تحریک انصاف ګوند دي، باید دوی صوبې ته خپله برخه روپۍ ورکړي. سکندر حیات خان شیرپاو په تیر صوبایي حکومت کې سینیئر صوبایي وزیر او بیا د اوبخورو د محکمې صوبایي وزیر هم پاتې شوې. مشال ریډیو ته وویل
په دې کې کمیټي جوړه شوې وه د وزیرانو، نو هغه خو اوږده صوبې له پیسې راکولو په ځای په دې باندې دغه چېره دا پیسې ملاوېدل هم پکار دي. او که نه او ای جی این کازی فارمولا چې کوم باندې ټول متفق دي، هغه شی هم هغوی په ډاوټ کې اچو. په تورې اپوزیشن دې لپاره به اواز اوچته وباو، خو بنیادي کردار چې دی هغه صوبایي حکومت ادا کول دي، هغه مونږ ته اوس پورې لا ښکار شوی نه دی.
او دغه روپۍ که خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړی شي، نو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري جنرال او د صوبایي سیملي غړي سردار حسین بابک وایي دلته بیا هیڅ یو د ترقي منصوبه به نیمګړی پاتې نشي. بلکې دا صوبه به لا زیات مالدار شي.
صوبایي حکومت چې دغه وکالت نه کوي، نمائندگی نه کوي، تاسو په خپل اندازه وکړئ چې د دریو کالو د ای جی این قاضي فارمولې د لاندې خالص منافع د بجلی د خیبر پختونخوا د مرکز په طرف 2500 ارب روپۍ جوړیږي. تاسو په خپل اندازه وکړئ چې زمونږ دې صوبې ته 2500 ارب روپۍ ملاو شي، بیا خو تاسو وګورئ چې اوبه دلته دي، بجلی موږ خپله پیدا کوو، افرادی قوت دلته دی، معدنیات دلته دي، را مټیریل ټول دلته دی. نو د دین خو به دا صوبه په ټول ملک، یعنی دا به موږ د ټولو نه مالدار ترین صوبه به موږ جوړ شو.
د ای جی این قاضي د فارمولې او د بجلی د ګټې د برخې ورکول نه علاوه په 2015 کې د هغه وخت متحد د مجلس عمل صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته ویلو بجلی ګرانېږي، ګټه یې سیوا کیږي او وفاق باید صوبې ته زیاتې روپۍ ورکړي. په کال 2015 کې د تحریک انصاف صوبایي حکومت په نپرا یا د بجلی د سمون په قامي ادارې کې یوه بله مقدمه وکړه چې په کې وروسته د وابډي او صوبایي حکومت ترمنځ وویل شو. وابډه به صوبې ته 70 ارب روپۍ بقایجات ورکوي او د 6 ارب روپو ورکولو معاهده پکې ختمه شوه. خو په نوې معاهده کې ویل شوی چې وابډه به د بجلی په هر هغه یونټ چې خرڅ شي 1.10 روپۍ به پکې خیبر پختونخوا ته خامخا ورکوي. خو دغه روپو کې لا هم وفاقي حکومت بقایا دی. نو د خیبر پختونخوا د حکومت ترجمان کامران بنګش مشال رډیو ته وویل دوی کوشش کوي دغه بقایا روپۍ خامخا واخلي.
د ای جی این قاضي فارمولې په تحت او د این ایچ پی چې کم زمونږ بقایا جات دي، موږ بارها وفاقي حکومت سره او وزیر اعظم سره دا ایشو ریز کړی دا. ریسنټلی په هغه کې ډېر غټ بریک تھرو شوی دی. کم ریلیونټ فورمز او هغه زمونږ د ای جی این قاضي فارمولې په تحت باندې حق منو ده.
هر وخت چې په خیبر پختونخوا صوبه کې نوې حکومت جوړ شوه، د وفاقي حکومت نه د بجلی د بقایا روپو غوښتنه خامخا کړي. خو تر دې دمه یو حکومت هم نه دی توانېدلی چې په یو وار دغه ټولې روپۍ اخیستی وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو او ری هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر ضلع په جمرود کې د ځمکو د ملکیت په سر شخړې راولاړې شوې دي او قومي مشران وایي د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته عدالتي نظام ورغځول شوی، خو ځینې خلک قربان دي پوه نه دي او د جرګو له لارې د تیګو کې خودلو پخوانی نظام عدالت نه مني چې له دې سره یو قانوني خلا رامنځته شوی. د خیبر پختونخوا حکومت بیا ویلي چې دوی په قبایلي ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره د یو قانوني مسودې منظوري ورکړي. په دې حق لا تفصیل فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د نورو قبایلي ضلعو په څیر د خیبر په جمرود کې هم د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو لانجې راپورته شوي. جمرود کې په یو شمېر ځایونو کې فریقین سره د وسلو یو بل ته په مورچو کې ناست دي. قومي مشران وایي پخوا به چې کله داسې لانجه راپورته شوه، نو د فریقینو ترمنځ به د قومي روایاتو لاندې تیګه کېښودل شوه او فریقین به مورچو نه راکوز کړای شول او جرګه به پکې شروع شوا. خو اوس ځنې فریقین اف آی آر کوي، ځنې عدالتونو ته ځي او ځنو خلکو ته دا معلومات نشته چې په دې ضلعي نظام کې به په کومه طریقه د ځمکو دعوې ثابتوي. نو ځکه بیا په ځمکو باندې قبضې وکه او وسلو سره پرې کینی. د جمرود د قومي جرګې یو مشر حضرت ولی پردای مشال ریډیو ته وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو رستو سم دستي پخوانی د جرګو نظام ختم شو او خلکو ته ویل شو چې خپلو شخړو هواري لپاره پولیسو او عدالتونو ته ځي. نو دومره زر خلک په دې نوی نظام نو خبر، نو ځکه ترې دغه لانجې جوړې شوې.
تیرا خلک د بازار زخه خیر خلک داسې په بیکورډ په هر ایجنسی کې چې کوم خلک دي هغه د عدالتونو سره څه واقفیت لري او هغه د عدالتونو د طریقې کار نه څه واقف دي، د وکیلانو نه څه خبر دي. نو د دغې وجه نه په ټوله فاټا کې په ټول خیبر کې د امن او امان حالات ورځ په ورځ باندې خرابیږي. او ریسنټلی په جمرود کې که تاسو وګورئ چې هر ورځ په هغه کې نوې تنازع جوړیږي. که تاسو وګورئ او څو ورځې مخکې په الته په جمرود کې د نور بادر ګروپ، د جمال خیلو، د لالا خیلو، د چینار کلي دغه په منځ کې ډز ډز وشول او داسې په شاکس کې وشول په دغه ځمکو باندې تنازع روان دي.
قانون پوهان وایي په داسې حالاتو کې پولیس یو سلوومې دفعه لاندې یوازې یو تن دا ضمانت اخیستی شي چې امن به نه خرابوي. خو په پخوانی فاټا کې اوس هم قبیلې په ګډه یو بل سره لانجې راپورته کوي او ټولې قبیلې نه ضمانت اخیستل مشکل کار دی. پخوانی پولیټیکل محرر بسم الله اپریده وایي که په موجوده نظام کې قومي مشران د پخوانی روایاتو مطابق د جرګې له لارې د فریقینو ترمنځ تیګه کیږدي، نو بیا به یې عدالت نه مني.
کتیګه کې خو د فریقانو منځ کې یو کوي و فریق خلاف ورزي وکړه نو بیا چې تیګه ته وسولین او چا خلاف ورزي کړی و خدانه چې ما غلطی ده او غلطی منی نه چې غلطی نه منی په زور تیګه وسولول کوي نو بیا عدالت ته بیا غبل سی هغه چا خلاف ورزي کړی وي او عدالت ته چې د مصر هغه کوي عدالت چې پښتنو کې چې پیسې چې زمينه ته غوړي چې پاته ودولې چې تیګه نو به ته چې تا ته چویلې چې تیګه غدا تا ته چویلې چې ته څنګه ما د عدالت جوړېګا جرمانه ضبط کوا زمينه ضبط کوا
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې. دې لاندې به انتظامی چارواکي الټرناټیو ډسپیوټ ریزولوشن یا ای ډی آر په نوم سالسانو کمیټو ته د فریقینو په خوښه مقدمې ورلیږي او چې د دوی ترمنځ کومه پریکړه وکړي نو حکومت به عملی کوي او قانوني حیثیت پور کوي او هیله ده په دې موجوده وخت کې پر فریقین راضی شي او دا د ځمکو لانجې ورسره راکمې شي او که کوم فریق ته دا لار نوي منظوره نو بل فورم یا عدالت ته هم تلی شي. حکومت دا هم ویلي قبایلي ضلعو ته به زر پټوار نظام وغځوي او ځمکې به د لینډ ریکارډ لاندې راولي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونو او پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ڈی ډیګری لري خو بیروزګار دي. دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورلو وکړي، بلخو حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکری ورکول ګران دي، خو دوی کوشش کوي چې د ځوانانو ته د خپل کاروبارونو شروع کولو په هدف قرضې ورکړي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په رپورټ کې.
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګه کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ڈی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بیروزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشاله ډوته وویل چې په دې پوهنتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
کیمستري، ایجوکیشن، میتھس، فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنت، په دې کې دی پوسټونه اناونس کړي دي. کنه درې درې پوسټونه په باندې کې یو پوسټ دی، په دې نورو کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستري کې 118 PDs او په دې کې پوسټ دا هم دی اری اپلای کړی دا. ایجوکیشن کې 23 کړی دا، په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی دا، په فزیکس کې 9 دی، پولیټیکل ساينس کې 21 دی، زوالوجي کې 37 دی، کمپیوټر کې 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کې 39 دی، په ګارډ میں کې یو سیټ دی هغه 29
ډاکټران دی اپلای کړی دا. د چرسدی رشید جان چې په 2000 کال کې د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ڈی کړی، وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یې بیروزګار دي. نو موري په زیارت ورځ مشال ډوته ویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې دا بغیر نه کریټیو او ګرانین ډیر زیاته ده، نو دا سره چې سروایول به ډیر ګران شي، نو الله تعالی نه دعا کوم چې یاره څومره زر دا حالات ښه شي. نو
په پاکستان کې د پی ایچ ڈی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بیروزګار دي چې څه باندې 400 یې په خبر پښتونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی اسوسییشن مشر ډاکټر شیرابزل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بیروزګار دي، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستري، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړی دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډوته ویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوی یو نو مو ورته ویلی دي چې په ادارو کې د ډومبه هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیگری لري، خو هغه تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسی نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او ځنو زموږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګه یا ډایریکټریټ آف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډوته ویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بې روزګاره دي، که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي. خو د په خبره د بې روزګاره ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي چې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. لکه نن سبا چې دی څومره ګریجویټس چې دی هغه فارغ دي، تقریبا هر کال چې دی په زرګونو ګریجویټس فارغ دي، نو ټولو لپاره خو ګورنمنټ جابس چې دی پرووایډ کول هغه ممکن نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع کړي او خپل خوبان جوړي.
د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستيال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالی کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه ده هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی، چې لکه بل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دي چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
تاسو مشال ویډیو اورئ. راځو د دې اخري خبري غړی اخري رپورت طرف ته. په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته دی چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو او حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي هغه کسانو راخوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړي چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمي تورونو غیب کړل شوی وو. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د آئین 19 دفاع یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. ته همدې دفې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منزور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولای شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویب سایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي. په دې اړه پند په لاس کې راوخلي په یو ساده کاغذ باندې ده. د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څرنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکو پغین بعد د محکمې مشر معلومات ورنکړو پغین بعد لار دادا چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یوې ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د یو کال قید او 200,000 روپو جرمانه سزا اورول کېدای شي د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورل شي هغه چې په زور د غبر کړو کسانو د مندل لپاره د غوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلی او لزندانونو کورونو ته سنه کړی دي نوموړي د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی خو حکومت باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي
رائټ انفارمیشن چې کوم قانون دی دا هپه دی چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی پبلک ڈاکومنٹ غلین ورکی دا ہر قسم دا ډیرو کیسونو بابت کی اپا دیوانی کیسونو کی استعمالی کی پوجداری کی استعمالی کی پا انکم ٹیکس و کسٹم کی بم استعمالی کی پا عام دفتروں کی اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر سر بم استعمالی کی پر ریوینیو کی بم استعمالی کی نو دا سے کاغذوں نے ضرورت پی کاغذ اور اوور سڑی تے ملاوی کی وہ کمزور سڑی تلا نو دادا سے وہ قانون چدا دا یو کمزوری دا پارا یو وسیلہ وا چدائی پذریعہ بانے باغ پبلک ڈاکومنٹ تھا او دا سرکاری هغه کاغذونو ته ناغي ته اکسس وو ولکه خلک یو نا خبرم دي اویرنس نشته پکار ګورنمنت نه دي چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي پر ریډیو پر پرنٹ میډیا الکترونیک میډیا په عام حالتونو کې په چوک کې پر وډونو باندې بینر یې داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو نو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي
معلومات ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړې دي د کمیشن د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1538 شکایتونو لاري د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانين یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فند اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو عملیاتو او د چارواکو د بانک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي
د مشال ویډیو نننې خبرونه د پای شبیر رسیدلې دی فرخند اسد توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي
په لاهور کې زدهکوونکي وایي د مظاهرې پر مهال پولیسو د ویګن ملګري زخمیان کړي دي د نمل پوهنتون زدهکوونکي محمد زبیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی پرون د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کوله چې لاهور پولیسو په کوتکونو ووهل زدهکوونکي غوښتنې لري چې د کرونا د دویمې څپې پر مهال یې آنلاین کلاسونه اخیستي نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه امتحانونه هم آنلاین واخلي په پاکستان کې په تېر یو شمارس کې له کرونا وایرس نه 50 کسان مړ شوي دي د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې 3 او یا کسان وهلي دي د ننګرهار چارواکي وایي چې ډېر زر په تورخم کې د مسافرو او بارونکو لاریو د تګ راتګ په مقصد د نوو تاسیساتو په جوړولو سره اسانتیاوې برابروي د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د جنوري په 26 په خپل دفتر کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو موین اسرا په ست کې ول چې په تورخم کې له پاکستانی چارواکو سره پردې هم سلاشي وي چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به د مسافرو پر مخ په اونۍ کې وو ورځې تورخم لاره پرانستی وي امریکایي ولسمشر جو بایدن پولیس کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنیو د حکومت مخالفو مظاهرو په اړه پر حکومتي ګامونو اندېښنه ښودلې جو بایدن د جنوري په 23 ول دغو حالاتو اندېښمن کړې دی او زیات یې کړه لای په دې اړه فیصله نه ده کړې چې دغو حالاتو ته سم ځواب وایي د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ د جنوري په 26 د ټیسټ سیریز لومړی لوبه پیل شوې ده دا لوبه د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې ترسره کیږي په دغه سټیډیم کې پاکستان 14 کاله پس د جنوبی افریقا له کرکټ لوبډلې سره د دغه ټیسټ میچونو کوربه دي او بل خوا د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه او اخري لوبه روانه
له دې سره سم د مشال ویډیو نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوې نو د امریکا غټ ډیور ریډیو خبرونه پرې اورېدلی شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند فرخند اسد زموږ تکنیکی همکار اساق امیری او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د آباد اوسئ.